اسلامی جمہوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت منو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د یوزر وبخشي نن د جمعې ورځ د 1404 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې 14مه او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 12مه نیټه ده. وګوریدونکو تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د صهیونیست رژیم لخوا د غزې پر ضد د جګړې له سره پیلولو ګواښ نومیږي. ورپسې به د ستوري په لمن کې 19 پروګرام درته وړاندې شي. بیا د صهیونیستانو او د نازیانو عجیبه اتحاد تر نوم لاندې ځانګړی پروګرام هم لرو، او په آخر کې به تلپاتې خوشبوئی 19 پروګرام درته وړاندې کړو. ډیرو قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتلی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او کچیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د هیڅ هیواد پر ضد سایبری یرغلیز اقدام پیلوونکی نه دی. غصیب صهیونیست رژیم به حزب الله ته د ماتې ورکولو جوګه نه وي. او د طالبانو دفاع وزیر نن له پاکستان سره په خبرو کې د افغانستان د پلاوی مشري کوي. اوس پوره خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شي. ایران د هیڅ هیواد پر ضد سایبری یرغلیز اقدام پیلوونکی نه دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمایندګۍ ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت د هیڅ هیواد پر ضد یرغلی سایبری اقدام پیلوونکی نه دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران نمایندګۍ پرون وویل د ایران اسلامي جمهوریت د هیڅ هیواد پر ضد یرغلی سایبری اقدام پیلوونکی نه دی، خو څرنګه چې ایران د سایبری حملو قرباني دی، هر ډول سایبری ګواښ ته به د هغه ګواښ له ماهیت سره متناسب ځواب ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمایندګۍ دغه خبره د مایکروسافټ شرکت وروستۍ ادا ته په ځواب کې چې ویلي و ایران د لویدیځو هیوادونو پر ضد د سایبری حملو لپاره له مصنوعي ځیرکتیا یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس څخه استفاده کوي بیان کړه. ډیپلوماسي بیا د سیمې د واقعیتونو په نظر کې نیولو او د عقلانیت او د هغې شیندنې پر اساس عمل وکړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په لبنان کې د ایران پخوانی سفیر احمد دستمالچیان وویل د ایران خارجي سیاست د سیمې د واقعیتونو په نظر کې نیولو او د هغې شیندنې او د عقلانیت پر اساس عمل وکړي. د ایران اسلامي جمهوریت تر اوسه روښانه او ثابت سیاست تعقیب کړی دی او د عزت، حکمت او د مصلحت د اصولو پر اساس یې د مظلومانو ملتونو په تیره بیا د فلسطین د خلکو ملاتړ کړی دی. په غازی کې د اوربند په ټینګېدا سره منځني ختیځ د سیاسي او د ډیپلوماټیکو بدلونونو د نوي پړاو په درشل کې ورغلی دی. داسې مرحله چې په کې د ابراهام د موافقې د حیاباس او د عربستان په شمشان د هغې شیندونکو هیوادونو د یوځای کېدا احتمال یو ځل بیا د پام په مرکز بدل شوی دی چې په سیمه کې د اړیکو نوی انډول رامنځته کولی شي. په دې منځومان کې د سیمې په اړیکو کې خوځندوالی او فعال ډیپلوماسۍ ته د ایران د پام کولو ضرورت داسې موضوع ده چې د شانندو توجه ورته اوښتې ده. په لبنان کې د ایران پخوانی سفیر احمد اسملچیان وویل د ماډریټ د غونډې په شمول په تیرو کلونو کې ډیرې غونډې شوي، خو خو ټولو هیوادونو پکې ګډون وکړ چې د فلسطین مسله حل کړي، خو بریالي نشول. حتی د وسلو په موافقه کې هم د فلسطین د پیالو غورځنګ مشر یاسر عرفات چې د فلسطین د مسلې د حل کولو په هدف سره خبرو ته ورګډ شوی و، هیڅ نتیجه ترلاسه نه کړه. او د دغو ناکامیو اصلي علت د نیواکي ټاټوبو د آزادولو، د برخلیک د ټاکلو د حق بشمول، د فلسطین د خلکو په حقوقو باندې سترګې پټول دي. هغه زیاته کړه که چې د ملتونو په حقوقو سترګې پټول کېږي او په زور تاوتریخوالي او شنه تیری سره د هغوی د ارادې په مقابل کې درېږي، نو هیڅ پلان او موافقه نتیجه نه ورکوي. او اوس مو هم ولیدل چې په مصر کې وروستۍ غونډه یوه سیاسي لوبې ته ورته وه، او د امریکا ولسمشر ټرمپ څو خبرې وکړې او هر څه تمام شول. خو د میدان حقیقت بل څه دی، او هغه شی چې کولی شي برخلیک وټکي په خپله خلک دي. هماغه خلک چې دوه کاله یې د اسرائیلو د ټولو جنایتونو په وړاندې مقاومت وکړ، او هغو کسانو چې د اسرائیلو بندیان یې خوشې کړل حکومتونه نه وو، بلکې حماس غورځنګ و چې په میدان کې مقاومت وکړ او په نهایت کې امریکا او اسرائیل خبر اترو ته مجبور کړل. غصیب اسرائیل او مستکبره امریکا به هیڅکله موږ ته د ماتې راکولو جوګه نه وي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم بیګا ټینګار وکړ، غصیب اسرائیل او قبرجن امریکا به هیڅکله د دې جوګه نه وي چې موږ ته شکست راکړي، ځکه چې د لبنان خاوره د شهیدانو په وینو سره خړوب شوي چې په خپل وطن کې په خپلواکه آزاده توګه او سرلوړۍ سره پاتې شو او خپل ژوند ته دوام ورکړو. هغه د کاشاپای امام مهدی علیه السلام غړي ته په وینا کې ټینګار وکړ، د تاسو ملګرتیا سره به په ډېرې سرشیندنې سره به له چیلنجونو سره مقابله وکړو، او د متعال خدای په غوښتنه به زموږ بیرغ سرلوړی پاتې شي. د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم بیړګي نکړه کاشاپا امام مهدی علیه السلام د لوړې تربیتی بلګې په توګه د ځوان نسل د هدایت لپاره یوه رڼا ده، او د تاسو په ملګرتیا سره بریالی شو چې د انسان او د ځمکې له ازادۍ سره یو ځای سوله پراخ بنسټ شي. مولوی محمد یکو مجاهد نن له پاکستان سره خبرو کې د افغانستان د پلاوی مشري کوي. زمون خبریال راپور کړی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې ویل چې د دفاع وزیر په یې په قطر کې له پاکستان سره د خبرلدار لپاره د افغانستان د پلاوی مشري وکړي. تمه ده چې مولوی محمد یکو مجاهد نن دوحې ته لاړ شي. د پاکستان پلاوی به په لاندې تړاو سره نه دی روښانه شوي، خو کتونکو انګیري چې ښایي ډېره د امنیتي او پوځي ادارو استازي او مشران به پکې ګډون ولري. پر پاکستانی ځواکونو د غشت له بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبیع الله مجاهد ویلي وو چې د قطر او سعودي عربستان په غوښتنه یې له پاکستان سره اوربند منلی. وړاندې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي وو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وروستۍ جګړې او ترنګلتیا د پای ته د رسولو لپاره یې قطر ته د منځګړیتوب وړاندیز کړی وو، چې په وینا یې هغوی یعنی قطر د دې مسالې د حل کولو لپاره له دواړو لورو سره د جدي خبرو اترو لپاره چمتو دي. موږ د نورو حاکمیت ته درناوی کوو او د ورته احترام تمه لرو. زمون خبریال راپور کړی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورونای چارو وزیر سراج الدین حقانی وایي چې د نورو هیوادونو واکمنۍ ته درناوی کوي او د ورته احترام تمه لري. اغلی حقانی ویلي دي چې له ټولو په ځانګړي ډول له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په متقابل درناوي ولاړې ښې اړیکې غواړي، ځکه چې په سیمه کې ناامنۍ د هیچا په خیر نه تمامیږي. که څه هم هغلی حقانی د پاکستان نوم نه دی اخیستی، خو ښکاري هدف یې له خپل دغه ګاونډي هیواد سره وروستۍ ترنګلتیاوې وي. هغلی حقانی دغه راز وویل، هسې چې موږ د نورو حکومیت او حیثیت ته درناوی لرو، توکل لرو چې زموږ په اړه هم ورته نیت او احترام موجود وي. هغه دا څرګندونې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبي اسیا د چارو له مشر محمد رضا بهرامي او په کابل کې د ایران د سفارت له سرپرست سفیر علی رضا بیگدلی سره په کتنه کې کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه کې له دې خبرې سره لیکلی دی چې په دې لیدنه کې له نشه ییزو توکو سره د ګډې مبارزې او د ایران او د افغانستان په سرحدونو کې د همکارۍ د پیاوړتیا په اړه دواړو لورو مفصلې خبرې وکړې. همداراز یې ویلي دي چې دواړو خواوو د سیمې پر امنیت، ثبات او د تفاهم له لارې د مسئلو په حل ټینګار وکړ. د یادولو ده چې پرون وړمه ورځ په چهارشنبې ورځې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستۍ ترګنتیا خوشحالي څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د دواړو ملګرو او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو، د خبرو اترو رامنځته کولو او د ورورولۍ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره به پوره کوشش او هڅه وکړي. ملګرو ملتونو د پاکستان او د افغانستان د اوربند هرکلی وکړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ملګرو ملتونو ویان سټیفن ډوجاریک وویل سرمنشي انټونی ګوټرش په اندېښنې سره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د وسلوالو جنګونو ته اړونده راپورونه چې د ډیرو ملکي وګړو د مړ کېدا او د ژوبلېدا سبب شوي دي تعقیب کړي دي او د اوربند اعلانې دا هرکلی کوي. ډوجاریک وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش له پاکستان او افغانستان څخه غواړي چې د جنګ د پایداره ختمېدا لپاره هڅه وکړي او له یو بل سره خبرې وکړي چې د ملکي وګړو ساتنه وشي او د نورو مرجوبلو مخه دې ونیول شي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په نمایندګۍ کې زموږ ملګري هماغه راز حالات تر نظر لاندې لري. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن ډوجاریک د غرض وویل چې هغه راپورونه چې وایي غازې ته د ستنه شویو فلسطیني وګړو په جسمونو باندې د شکنجو او ځورولو نښې نشته ډېر اندېښمنه اونکي دي. ډوجاریک په دې هکله نورو زیاته له اشارې پرته وویل هماغه ډول چې په ځلونو مو ویلي دي د نړیوالو قوانینو هغو ټولو خلاف پرځیو ته چې د دغه جنګ په اوږدو کې شوي دي باید ځواب ویونکي واوسو. د امریکا ولسمشر او د اسرائیل لومړي وزیر د بندیانو د تبادلې د موافقې په هکله خبرې وکړې. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د سهونیست رژیم رسنیو راپور ورکړ چې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو بیګاشپا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې. دواړه لورو په دغو ټلیفوني تماس کې د اسرائیل د بندیانو د مړو د سپرل کېدا په هکله خبرې وکړې او د اسرائیل لومړي وزیر نتنیاهو د امریکا ولسمشر ټرمپ له هغو اقداماتو چې د حماس ورځنګ د دا وړ سرځنډ کولو ته په ځواب کې ترسره کوي خبر کړ. په مقابل کې امریکا ولسمشر ټرمپ له هغو اقداماتو چې سهونیست رژیم یې ترسره کوي خپل ملاتړ اعلان کړ. اسرائیل هیوم رسپانې راپور ورکړ د امریکا ولسمشر ټرمپ د سهونیست رژیم لومړي وزیر نتنیاهو ته ویلي دي کچېرې د فلسطین حماس غورځنګ په غزې کې د خلکو وژلو ته دوام ورکړي امریکا به په ډګر ته له ورګډېدا او د حماس غورځنګ د غړیو له وژلو پرته بله چاره ونه لري. د امریکا د ملي امنیت په خوانې سلاکار تر تکیب لاندې ورغې. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا د دلی وزارت د هیواد د ملي امنیت په خوانې سلاکار او پوسنی ولسمشر ټرمپ نیوکه کوونکی جان بولټن تر تکیب لاندې وروستل دي. خبرونه پای ته ورسیدل. تهران دے دیران دی اسلامی جمہوریت غگ
سیاسی تبصرہ.
تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو اوس بیا سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د صهیونیست رژیم لخوا د غزې پر ضد د جګړې د صلح پیرولو غاښ نومیږي. په داسې حال کې چې د فلسطین حماس ورځګان تر اوسه پورې د غزې د اوربند په مادو باندې عمل کړی او صهیونیستي بندیان یې بیرته خوشي کړي دي، د صهیونیست رژیم د جنګ وزیر وویل که حماس ورځنګ د موافقې له عملي کولو انکار وکړي نو موږ به له امریکا سره په همغږۍ جګړې ته بیرته ورګډ شو. د صهیونیست رژیم د جنگ وزیر اسرائیل کاتس اعلان کړی دی زه پوست امر کوم چې که جګړه له سره پیل شي د حماس تسلیمولو ته د مجبورولو لپاره هر اړخیزه پوځي پلان تیار کړي. کاتس همدغه راز ادعا وکړه چې موږ به د امریکا په مشرۍ له نړیوال ځواک سره ملګرتیا وکړو چې په غزې کې د ټونلونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړو څو غزه له وسلو پاکه شي او تضمین شي چې هیڅ ګواښ د اسرائیلو پر ضد په ازار رامنځته نه کړي. د صهیونیست رژیم د جنگ وزیر په داسې حال کې چې حماس د غزې اوربند ټولو بندمندونو باندې عمل کړی دی او صهیونیستي بندیان یې خوشي کړي هم دي ویلي دي حماس باید د ټولو وژل شویو بندیانو مړي بیرته راوګرځوي او خپلې وسلې پر ځمکه کېږدوي. لدې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا کړی و چې که حماس د اوربند موافقې له عملي کولو ډډه وکړي نو صهیونیستي ځواکونه بریدونه له سره پیلولی شي. ټرمپ په تېرې چهارشنبې شپې له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل هغه څه چې له حماس سره روان دي دا به زر حل شي. د غزې له جنګ وروسته د حماس د څنډې ته کولو په باره کې د صهیونیستو امریکایي چارواکو څرګندونې په داسې حال کې دي چې په غزې کې د جګړې د اوربند له موافقې وروسته ډېر صهیونیستي کارپوهانو او تجزیهګرانو د مقاومت د له منځه وړلو او د غزې د مبارزانو د بې وسلې کولو په هدف خپلې ناکامې منلې دي. اوس مهال ډېر صهیونیستي تجزیهګران د دغه رژیم په دوه کلنې جګړې کې د خپلو هدفونو په ترلاسه کولو کې ناکامۍ ته اشاره کوي او په غزې کې د حماس غورځنګ د بقا او د هغوی د واک د پراخېدا او همداراز په فلسطینیانو کې د دغه غورځنګ محبوبیت منلی هم دی. یو صهیونیستي کارپوه اورید پورلوپ وویل د حماس لپاره هیڅ بدیل نشته او د غزې خلک د دغه غورځنګ ملاتړ او حمایت کوي. د صهیونیست رژیم د ملي امنیت د څېړنو انسټیټیوټ څېړن نیز کارپو اور لیت پر لوب د غزې د مقاومت د بشپړه وکمنه پړه زیاته کړه. اوس مهال حماس په خپل وړ قدرت کې صحنې ته ور داخل شوی دی خو ټول هغه بدیلونه له منځه یوسي چې اسرائیل یې د رامنځته کولو کوشش کړی و. دغه صهیونیستي کارپو بیا په دې خبره ټینګار کړ چې حماس لپاره هیڅ بدیل نشته. وویل حماس د غزې د شمالي برخې کنټرول بیرته اخلي او د دې ترنګ خال د حماس د اقداماتو ملاتړ هم کوي. اسلامی جمهوریت غاگ
ستوری پلمن کے
د تیرم یادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو خیچاری عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې بیا هم زفاطمی لخبل محترم کار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې ستوري پلمن کې پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. عزیزانو د ستوري پلمن کې په نننی پروګرام کې د ایران د یو بل تر ټولو ستر شاعر حافظ شیرازی تاسو ته معرفي کوو. هیله ده چې زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړي.
ګران دوستانو، آیا تاسو لا فارسی ژبې سره بلد یاست؟ آیا تر اوسه مو د لسان الغیب نوم اوریدلی دی؟ تاسو د خواجه حافظ شیرازی په هکله څه معلومات لرئ؟ قدرمنو اوردونکو، شعر او ادب د هر هیواد د ملي او ټولنیز هویت اصلي ځانګړنه ګڼل کیږي. پر دې اساس د هر هیواد د شعر او ادبیاتو د تاریخ او د مخینی په لوستو سره د هغه هیواد د خلکو د هویت او د تفکر په هکله مهمو ټکو ته لاسرسی پیدا کولی شو. ایرانیانو لډیر په خوا رهیسې لا فارسی ادبیاتو سره مینه او دوستی درلودلی ده او د ایران تاریخ له داسې ادبیاتو او شاعرانو ډک دی چې نه یوازې په ایران کې بلکې په ټوله دنیا کې هم پیژندل شوی دی. مثلا حکیم ابوالقاسم فردوسی چې د خپل ژوند د ډیر شو کلونو په لګولو سره وتوانید شاهنامه کتاب چې شپیته زره بیتونه لري تنظیم کړي او د فارسی ژبې په ساتلو کې بے بدیله رول ولوبوي. یا حکیم عمر خیام نیشابوري چې په لویدیځو هیوادونو کې به رباعیات او مشهور دی. مولانا جلال الدین محمد بلخی چې شرونه په نورو ډیرو ژبو باندې ژباړل شوی دی او هغه به رومی نوم باندې هم پیژندل کیږي. او د ادب ورزده کوونکی او ویناوال سعدی شیرازی هر یو د ایران او د نړۍ د کلتور او ادب لپاره یوه ستنه بولي. خواجه شمس الدین محمد شیرازی چې په حافظ شیرازی مشهور دی، د ایران یو بلا پیشندل شوی ادبی چیرا ده چې د جرمنی ستر پوه او شاعر او مشهور ویناوال ګوټه خپل ختیز دیوان د سعدی شیرازی په نوم او د غل افکارو په الهام اخستو سره تدوین کړ او موږ نیت لرو چې د ستوري په لمن کې د پروګرامونو په ټولګي کې د غستر شاعر په حق لا تاسو سره خبرې وکړو او د غ ل زمانه او ژوند سره آشنا شو.
ډیر زدمن اوریدونکو، د ستورې په لمن کې د پروګرام نننۍ برخې ته ښه راغلاست. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی چې تخلص حافظ و، ستر غزل ویونکی شاعر او د فارسی ژبې د شعر او ادب یو خاوند دی چې کابو 1928 هجری قمری کال یعنی په 1928 هجری لمریز کال کې د شیراز په نوم د ایران په یوه ښار کې زیږیدلی. شیراز ښار د فارس ولایت مرکز دی او د ایران په جنوبی برخه کې پروت. د شمس الدین محمد پلار بهاءالدین محمد نومیده او د هغه مور د کازیرون په نوم د فارس ولایت د یوه ښار اوسیدونکی و. شمس الدین محمد ماشوم و چې پلار یې وفات شو او ویل کیږي چې د پلار له وفات وروسته شمس الدین محمد له خپلې مور سره سخت ژوند کړی. شمس الدین محمد سخت کار کاوه، د علم د زده کولو او د خپل زمانې د علماو او د لویانو په غونډو کې به هم کښیناست. کله چې ظلمی و نو په یوې نانوایی کې یې شاګردي کوله او د نانوایی په څنګ کې یې یوه مکتب ته د درس ویلو لپاره تلله. هغه د مذهبي او د ادبي علمونو د زده کولو سره ډیره دلچسپۍ درلودله او په عملي او ادبي غونډو کې ګډون کاوه. شمس الدین عربی ژبه زده کړه او په زلمیتوب کې وتوانید قرآن کریم حفظ کړي او په اورپسې کلونو کې د قرآن کریم مختلف روایتونه هم زده او حفظ کړي او په همدې دلیل هغه په حافظ لقب پیژندل کیږي. هغه د موسیقۍ په زمینه کې هم مطالعه وکړه او په دې برخه کې ښه پوهه درلودله.
ایزنو د ایران د ستر شاعر حافظ شیرازی د واده په حق لا ځنه کسان باوري دي چې دغه شاعر له 1924 څخه تر 1545 هجری لمریز کلونو ترمنځ واده کړی دی او هغه یو زوی هم لري چې هغه هم په زلمیتوب کې هغه وخت چې له خپل پلار سره هند ته تللی و خپل ژوند له لاسه ورکړی و. حافظ شیرازی له خپلې مېرمنې سره ډېره مینه درلوده، په دې ډول چې د خپلې مېرمنې لمړنۍ ورسته هغه د خپل ژوند تر پایه پورې بل واده ونه کړ. شیخ ابو اسحاق امیر مبارز الدین محمد او شاه شجاع هغه پاچایان دي چې حافظ شیرازی د دوی د حکومتونو په وخت کې ژوند کاوه. حافظ شیرازی د شیخ ابو اسحاق د حکومت په پړاو کې ښه شرایط درلودل او دغه بادشاه د دربار یو شاعر ګڼل کېده او په دې موده کې په شیراز سیمه کې ډېر شهرت پیدا کړ. په شیراز سیمه باندې د امیر مبارز الدین محمد له حملې او د شیخ ابو اسحاق له تختی دا ورسته شرایط ډېر سخت شول. حافظ شیرازی په خپلو شعرونو کې د هغه وخت پیښې بیان کړي دي. څو کاله وروسته د امیر مبارز الدین محمد زوی شاه شجاع د خپل پلار پر ضد پاڅون وکړ او پاچا شو. د شاه شجاع د حکومت په پیلیدا سره حافظ شیرازی د حکومت په دربار کې خپلې څوکې یعنی شاعری ته بیرته ورستون شو.
ګران اوریدونکو، د ایران د ستر شاعر حافظ شیرازی د ژوند په اوږدو کې د بیلابیلو پاچاهانو د حکومتونو د پړاوونو او په دغو پړاوونو کې د واکمنو شرایطو په اکله په راتلونکو پروګرامونو کې به نور ډیر بحث وکړو. د پروګرام په دوام کې په لنډ ډول د حافظ شیرازی د شعرونو او د هغه د شعرونو د سبک او انداز په اکله هم خبرې کوو. د حافظ شیرازی شهرت زیات د هغو ښکلو غزلونو په خاطر دی چې ویلې دي. غزل په فارسی ژبه او ادبیاتو کې یو ډول ادبی سنگار یعنی فیګر آف سپیچ دی. د غزل په چوکاټ کې د حافظ شیرازی بیتونه د فارسی ژبې تر ټولو مشهور غزلونه دي. البته حافظ شیرازی د قطعه، قصیده، مثنوی او رباعی په شان نور چوکاټونو هم په شعرونو کې ازمویلی دي. د حافظ شیرازی د شعرونو او د لیکنې انداز او روده عاشقانه عارفانه فضا لري او ایهام، یعنی په ګومان کې اچول د حافظ شیرازی په شعرونو کې یو ډیر مهم ادبی کار ګڼل کیږي چې دغه شاعر په خاصې هنرمندۍ سره توانېدلی دی چې له دغه ادبي سینګار او لارې څخه د خپلو هدفونو د بیانولو لپاره ګټه پورته کړي. د حافظ شیرازی دیوان هغه تر ټولو ستره بریا ده چې د ایران او د نړۍ دغه ستر شاعر د خپل ژوند په اوږدو کې د څو نسلونو لپاره په یادګار پرېښودلی دی. د حافظ شیرازی په دیوان کې کابو 1500 غزلونه، 250 رباعیانې او په نورو چوکاټونو کې یو شمیر شعرونه شته دي. حافظ شیرازی خپل زیات شعرونه په فارسی ژبه لیکلي دي، البته په عربي ژبه هم یو شمیر شعرونه لري او ویل کیږي چې لستر شاعر خیام وروسته حافظ شیرازی خپل زیات شعرونه په عربي ژبه لیکلي دي. د حافظ شیرازی د بیتونو او د شعرونو په اکله د پام ور ټکی دا دی چې په ښه توګه له قرآن مجید څخه اغیزمنېدل او د قرآن کریم له آیاتونو څخه اقتباس د هغه په شعرونو کې لیدلی شو. د تاریخ د روایت پر اساس د شمس الدین محمد ګلندام په نوم یو سړی چې د حافظ شیرازی نږدې کس او ملګری و، د حافظ شیرازی شعرونه راغونډ کړي او د کتاب په بڼه یې شکل ورته ورکړی.
ایزنو حافظ شیرازی لا هغه وخت راهیسه چې ژوندۍ او په ټوله اسلامي نړۍ کې له بغداد رانیولې تر هندوستان پورې د معاصر او دغه وخت د شاعرانو لخوا استایل شوی او نن سبا هم ایرانیانو او د دنیا په خلکو کې تر ټولو محبوب او مشهور شاعر دی چې د آذربایجان جمهوریت، د ارمنستان، گرجستان او افغانستان په شمول د ډیرو هیوادونو په اکثرو کتابتونو کې دغه آثار موندل کیږي. دا یوهان وولف قانک کوئټه، دا هنری ډیوډ سورو او رالف والو ایمرسن په شان د نړۍ ډیرو شاعرانو او لویانو لخوا د ایران د دغستر شاعر حافظ شیرازی شیرونه استایل شوی او حافظ شیرازی د شاعرانو شاعر نوم بلل شوی دی. د برتانیا محقق ویلیام جونز لومړنی کس و چې په 1900 کال کې د حافظ شیرازی شیرونه او آثار په انګریزي ژبه وژباړل. کوئټه او ایمرسن هم هغه مشهور کسان دي چې په لیدیزو هیوادونو کې حافظ شیرازی ستایلې او د حافظ شیرازی شیرونه انګریزي ژبه ته ترجمه کړي. کوئټه د حافظ شیرازی په شیرونو باندې له ژور او دقیق غور کولو وروسته ویلي و چې د حافظ شیرازی د ډغرې کس نشته. د حافظ شیرازی شیرونه د فریډریک نیچه په شمول د لویدیځې نړۍ د سترو متفکرانو لخوا هم ستایل شوي دي. نیچه په خپلو لیکنو کې په زلونو د کوئټه په څنګ کې د حافظ شیرازی نوم یاد کړی او دواړه یې د ژورې پوهې د څوکو په توګه بللې دي. حافظ شیرازی ډیر تخلصونه او لقبونه لري چې پکې ترجمان الاسرار، لسان العرفا، ناظم الاولیاء، بلبل شیراز، خواجه عرفان، خواجه شیراز، کاشف الحقائق، مجذوب سالک و ترجمان اللسان ته اشاره کولی شو چې دا هغه تر ټولو مشهور لقب لسان الغیب دی چې معنی پټه ژبه ده.
گرانو او قدرمن اوریدونکو، د ستوري پلمن کې پنننی پروګرام کې مو د اتمې پیړۍ د ستر شاعر حافظ شیرازی د ژوند په اړه له تاسو سره خبرې وکړو او معلومات مو درکړل. هیله کوو چې دغه معلومات تاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. نو د ستوري پلمن راتلونکو پروګرامونو کې به د حافظ شیرازی له زمانې ژوند سره اړوند نور ډیر جالب مطالب او جزئیات له تاسو سره شریکوو. نو تر هغه وخت تاسو له حضور اجازه غواړم.
الله مملا او ملګری شه.
تیاره، اتحاد. در تهران رادیو گران آوریدون کو خیچاری اوس حمزه فاطمی لخبل مختلم همکار
صادق حسین
سر از تاسو په خدمت کې حاضر شیو چې یو ځانګړی وینا درته اورو چې د یهودیانو په حق لده د تیارې اتحاد تر عنوان لري.
ډیرو قدرمن اردوونکو، په دغه پروګرام کې په دې موضوع غور کوو چې څرنګه هیټلر په داسې حال کې چې یهودیان یې د جرمني لپاره ګواښ ګڼل سهونیزم موسسې ته د فعالیت اجازه ورکړه او له هغوی سره یې د یهودیانو په مهاجرت کې ملګرتیا وکړه. د شلمې پیړۍ په تاریخ کې داسې نښې نښانې شته چې هر ځل یې تعقیب کړی موجب ته رسوي. داسې نښه چې له بیلپورې لامیې پیلیږي او دیرشمې میلادي لسیزې له برلین څخه تیریږي او د هوارا موافقي او بالاخره له نګبت ورځې سره یې غوټه خوري. په دغه پروګرام کې چې اوس یې درته وړاندې کوو، په داسې روایت غور کوو چې بس رافارونکی او حساس دی. یوازې یهودي ډله چې اډولف هیټلر ورسره هیڅ اساسي مشکل نه درلود د سهیونستانو رژیم، یعنی سهیونستان و. راځئ چې زړه دوسیه له سره خلاصه کړو.
عزتمن اوریدونکو، زموږ روایت له کمی ویل شوي زاویې څخه په دغه تاریخي پیښې کې غور کوي چې د نفوسو د ځای پر ځای کولو د چټکوالي لپاره په یوه خاص تاریخي پړاو کې د نازیزم او د سهیونیزم رژیم د ګټو یو شان والی دی. په دوهمه پرده کې د جرمني ماتې خوړلو او د ورسای سپکاوي او د نازی ګوند لوړتیا ته رسېږو. له لومړي نړیوال جنګ څخه وروسته آلمان وایمار د وارسلیز د تړون د درنو ګرمو ورکولو تر بار لاندې په ګوندو کېږي. اقتصادي کړکیچ نه کنټرولېدونکي انفلاسیون او د ملي غرور ژوبلېده د جرمني د نېشنل سوسیالیست ګوند یا هم هغه د نازی ګوند د لوړتیا لپاره زمینه برابروي. د ایډولف هیټلر د قدرت په اوج اخیستلو سره په جرمني کې د یهودی ضد فضا زیاتېږي، خو دغه سخته عجیبه دښمنۍ د سهیونیست رژیم د ځینو مشرانو لپاره د یو فرصت په توګه تعبیریږي. که چیرې نازیان له جرمني څخه د یهودیانو د وتلو غوښتونکي دي، سهیونیست رژیم هم فلسطین ته د یهودیانو د ټولنې د انتقالېدا په فکر کې دی. یو ګډ مخرج رامنځته کوونکي ځای پر ځای کېدل. په همدې وخت کې د نن ورځې د روایت دریمې پردې ته رسېږو، د هوارا موافقې ته، هغه وخت چې جرمني او د یهودیانو آژانس د انتقال په میز کې کېناستل.
وګوردونکو، د 1903 میلادي کال په اګست میاشت کې د یهودیانو د آژانس، یعنی جویش ایجنسی، په چورلیستوب سره د سهیونیست رژیم د شبکې او د نازیانو ترمنځ یوه جنجالي موافقه لاسلیک کیږي. هوارا موافقه چې لغوي معنی انتقالېدل دي. د دغه مکانیزم پر اساس د جرمني د یهودیانو د شتمنۍ یوه برخه په شیانو بدلیږي او فلسطین ته انتقالېدل چې د دوی د استعلو لپاره هم د باوکم شي او هم پانګونه په مقصد کې بڼه خپله کړي. د دواړو لورو منطق روښانه او نازیانو غوښتل د جرمني ټولنه د یهودیانو له شتون څخه پاکه شي، یعنی د نفوسو پاکول وشي. د سهیونیستانو رژیم غوښتل د ملي کور د پروژې لپاره د مهاجرت سفر رامنځته کړي. په تاریخي روایتونو کې د هوارا د وتلو په هکله بېلابېلې شمیرنې بیان شوي دي. هغه څه چې مسلم دي، دغه موافقه د منظم انتقال حقیقي بهیر پیل کړ. د جرمني په لسګونو زره یهودیان فلسطین ته لاړل. دغه ټکی هم اهمیت لري. هوارا یوازې یو اقتصادي تړون نه و، د دوو نغمله سیاسي پروژو پیوند، خو په یو واحد هدف کې ترسره کیدونکې د نفوسو ځای پر ځای کېدل. په ځلورمې پردې کې دغه پوښتنه رامنځته کیږي چې په پولنډ باندې برید ولې. د 1909 میلادي کال په سپټمبر میاشت کې د جرمني پوځ په پولنډ باندې حمله کوي. پولنډ د اروپا د یهودیانو د نفوسو تر ټولو ستر مرکز و. د ډیرو شنندو له نظره له ختی څخه د جنگ د پیلولو لپاره د جرمنی فیصله له پوځي او سیاسي محاسباتو څخه راپورته شوه، خو د مهاجرت د سهونستانو لپاره ستونزې رامنځته کړې.
قدرمن اوریدونکو، د ډیرو شنندو له نظره له ختی څخه د جنگ د پیلولو لپاره د جرمنی فلسفه او فیصله له پوځي او سیاسي محاسباتو څخه راپورته شوه، خو د مهاجرت د سهونیست رژیم په روایت کې دغه پیشه د هوارا په څنګ کې فلسطین ته د یهودیانو د یو شمیر غړیو د انتقال له چټکتیا سره مرسته وکړه. د هغو کلونو د فضا د درکولو لپاره کافی ده د یهودی مهاجرینو د وړونکو کښتیو روایتونو او عکسونو ته کتنه وکړو چې په 1940 لسیزه کې د حیفا د سواحلو په لور ورتلل. په بنیرونو سره یې له فلسطینیانو غوښتل چې د دوی هیله له منځه یوسي. د دوهم نړیوال جنگ له ختمېدا وروسته د فلسطین د نفوذ جوړښت په چټکتیا سره ګډوډ شو. نړیوالې رسمي شمیرنې له جنگ څخه وروسته په لنډ واټن کې د فلسطین د استوګنه یهودیانو د نفوسو د ودې خبر ورکوي. اکثره مهاجران له اروپا څخه وو. لویدیځو هیوادونو په هولوکاست باندې په تکیه کولو سره د ځای پر ځای کولو پروژه له فلسطین سره اړوند کړه، خو هغه پوښتنه چې مطرح کیږي دا ده چې ولې د اروپا د جنایت لګښت د فلسطینیانو له جیب څخه ورکول کیږي؟ په داسې حال کې چې د اروپایانو او د جرمنیانو جنایتونه د فلسطین له ځایي خلکو سره بې ارتباطه وو. په 15مې پردې کې له قیمومیت تر تاوتریخوالي او له برېټانیا سره د سهونستانو د رژیم د تاوتریخوالي په اکله غږېږو. کله چې مهاجرتونه زیات شول، برېټانیا د کړکېچ د کنټرول او د قانوني ظاهر د ساتلو هڅه وکړه چې ونډه یې اعمال کړي، خو د سهونیست رژیم چینلونه دغه محدودیتونه د پروژې په لاره کې خنډ ګڼل. د 1940 میلادي لسیزې له نیمایي څخه د مځکې لاندې وسله والې ډلې فعاله شوې.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
ایرګون لهي یاشتندلا او د هاګانا د نن او پڅان کې غغمله شبکې تیرونو عملیات به مخنی پړاو ته ورنن وتال په قاهره کې د برېټانیا د لوړدوا چرواکي لارډ موین ټیرور په 1948 میلادي کال کې په کوتس کې په کینګ ډیوډ هوټل کې 14 چې د برېټانیا د کارکونکو په شمول د لسګونو کسانو د وژل کې دا سبب شوه او دا د کمومیت ادارې دستګاه ته تر ټولو خونړی گزار و. د لهي ډلې لخوا په 1948 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د رسمي منځګړی کاونټ فولکا برناډوټ ټیرور یوازې په دې جرم چې د منځګړیتوب په پلانونو کې د فلسطین د ربو د نفوسو لپاره حقوقو ته قایل وو. د دنیا لپاره د ټیرورونو د دغه څپې ښکاره پیغام دا و چې د سهونیست رژیم شبکې د یهود جعلي حکومت د تحقق لپاره د مخالفانو او حتی د یهودیانو د دوستو نړیوالو شخصیتونو د وژلو څه پروا نه لري. شپږمه پرده د 1940 میلادي کال د مئی په 14 نېټه رامنځته شوه، د موجودیت د اعلان او د خونړی سبا په نوم.
د 1940 میلادي کال د مئی په 14 نېټه ډیوید بن ګوریون د اسرایلو د جعلي حکومت جوړول اعلانوي. په بله ورځ د عربو او اسرایلو لومړی جنگ پیلیږي او د نکبت زخم چې د سلګونو زره فلسطینیانو د کډوالۍ دا سبب شو د سیمې په پیکر باندې کچېني. نکبت یوازې یوه تاریخي پیښه نه ده، داسې کلمه ده چې د فلسطینیانو په حافظه کې د کورونو، د مځکو، د خورماو، د باغونو او د کوڅو او د خاطرو له لاسه ورکولو په معنا ده. د نفوسو انډول چې په هدایت شویو مهاجرتونو سره یې بڼه خپله کړه او د سهونیزم د جنایتکار رژیم د ترور په شبکې او پوځي زور سره تثبیت شوه او د بې ثباته جغرافیایي سرحدونو سبب شوه چې فلسطینیان له خپلو کورونو څخه وباسي. راځئ چې په یوې پوښتنې سره روایت روښانه کړو. کچیر هیټلر یهودیان د جرمنی لپاره ګواښ بلل، نو بیا ولې د صهیونیست رژیم مؤسسو ته د فعالیتونو اجازه ورکوله؟ دغې پوښتنې ته لنډ ځواب ورکوو، څرنګه چې په ګډ مخرج یعنی له جرمنی څخه د یهودیانو وتل هم رارسېدل. نازیزم د یهودیانو ایستل په اجنډا کې درلودل، او صهیونیست رژیم په فلسطین کې د سیاسي اکثریت د رامنځته کولو لپاره انتقال ته ضرورت درلود. هغه موافقه چې هواره نومېده د همدغه ګډ مخرج عیني بېلګه وه، د شتمنیو او د انسانانو د انتقال یو سازوکار.
خوږو دوستانو، د صهیونیزم په ماشوم وژون کې رژیم باندې نیوکه په یوې سیاسي پروژې باندې نیوکه ده چې د هغه له زړه څخه ډیر جنایتونه زیږیدلي دي. په ټوله دنیا کې د یهود دین او د هغه په پیروانو باندې نیوکه یا سپکاوی نه. په اروپا کې د یهودیانو کړاو په هر اندازه او په هر روایت سره نشي کېدلی د نورو خلکو د ټاټوبي د مصادره کولو اجازه لیک ووسی. دغه اصطلاح د اسلامي دنیا د ډیرو انتقادي روایتونو په مرکز کې شته او سمه اصطلاح هم ده. د نن ورځې د روایت په اتمې پردې کې د جنګونو تر میدانونو پورې د ملګرو ملتونو په رول باندې غور کوو. د لویدیځو هیوادونو په پلازمینو کې په پراخو لابیو او سیاسي دبونو سره د فلسطین مسله د ملګرو ملتونو ثابته موضوع کیږي. یو بل پسې پریکړه لیکونه صادرېږي، ځینې پریکړه لیکونه د ځمکې د ویشلو وړاندیز کوي، ځینې د اوربند او ځینې بیا د کډوالو لپاره د بیرته ستنېدا د حق یعنی رایټ آف ریټرن، خو میداني واقعیت په وسلو سره رامنځته کیږي. هغه څه چې د 1940 میلادي لسیزې له آخري وختونو څخه تر وروستیو لسیزو پورې رامنځته شول، د صهیونیست رژیم د جنایتونو لخوا په پوځي اوزار سره د نوي جغرافیې تثبیتول و. له 1940 میلادي کال څخه تر 1980 میلادي کال پورې جنگ پورې د ورپسې نور جنگونه. په دغه وخت کې د صهیونیست رژیم شبکې پوځ امنیتي ارګانونه د وژلو په وسیله بدل شول. د هاګانا او د ارګون په شان نومونه په نهایت کې د اسرائیل رژیم د دفاعي ځواکونو په جوړښت کې ادغام شول او نوې نظم یې رامنځته کړل چې تر نن ورځ پورې په سیمې باندې درون سیوری غوړولی دی. داسې موسسې چې په نیوکي فلسطین کې بوګنونکي جنایتونه کړي دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس مخکې خبرې ته ورستنیږو. کچیری په 1910 میلادي کال کې د برېټانیا خارجه وزارت ویل په فلسطین کې باید د یهود ملي کور بنا خپل کړي، ولې د همغه اعلامیې اخلاقي ماده یعنی د فلسطین د غیر یهودي نفوسو د حقوقو ساتل او د نورو هیوادونو یهودي ټولنو ته د تاوان نه رسول رعایت نشول؟ ولې د یوې اروپایي مسلې اروپایي حل لاره په لویدیځې آسیا کې د خلکو د کړاو او د خلکو د ځای پر ځای کولو په بیه تمام شي؟ او بله پوښتنه دا ده چې څرنګه وشول چې په 1910 لسیزه کې د نازیزم او صهیونیزم رژیم ترمنځ په ټولو ایدالوژیکو تضادونو سره د نفوذ د انتقال په نوم ګډ مخرج بڼه خپله کړه؟ دغې پوښتنې په هغو پیښو د پوهېدا کلید ده چې د یوې پیړۍ برخلیک بدل کړ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته ورسېدو. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل شه. تلپات خوشبوی. تهران رادیو ډیر قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چی د شکر په اکله یو څه خبری وکړو. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنینی کې سستی ده. او که چیرې د شنینی خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلق ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوش ول چی د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت او په مخ کې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلې دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دی. دا سینه چې ووایو خدای پاک نعمت را کړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت را کړی، نه بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړی یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.